په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د ورځې اسمبلې 13 د سپتمبر 8. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نږدې کېدو سره له افغانستان په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع نور هم برسېره شوې ده. پایل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړې. تیر اونۍ د چهارشنبه پر ورځ هم په دې سیمه کې د دوړو لوریو ترمنځ نشته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نشته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون ویل، کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي پرون ناوخته وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکني برید پایله کې د لګېدلې اور د وژنې هڅه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بېګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یوه پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 لدې کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوه. اسرائیل وایي له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمې مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خاوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و. خو له افغانستان څخه یوازې نژند حاضر و. نژند خپل سیال میکس هاندا ناژک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژک د نژند د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژند ګټونکی اعلان کړ. نژند په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشري انتخاباتو له رانژدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتیږي. واشنگتن پوست رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده، څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوځ له 3 تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی، څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوحې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلې یوه برخه وه، د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوست ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور لمخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له دریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیټر واسیلی چې په دې ورسیو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو بریج جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایډن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړي چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تیره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادمز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سولیوان د جرګې غړي د د پټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډیر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قمندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي. زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري، او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته، نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان دی شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولی دي.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لانجمنې مسالې اهمیت په دې وروستیو کې د امریکا په رسنیو کې نور هم راڅرګند شوی دی. په داسې حال کې چې د رسنیو بنسټونه د خبریالانو د ستونزو پر هوارېدو غونډې کوي، ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې اطلاعاتو ته لاسرسی او سانسور بدتره شوی دی. بلخوا ځینې هغه خبریالان چې ګاونډیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو ویزو ته په تمه دي، د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا هم راپور
پر افغان خبریالانو او رسنیو د خبریالانو د محدودیتونو په دوام یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود او د دوی د رسنیزو فعالیتونو د مواردو سانسورول زیات شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت په کمه او محدوده توګه له خبریالانو سره معلومات شریکوي. په هیواد دننه یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت های دکتاتورشپ همیشه تلاش بر این میکنن که از یک مسیر
دکتاتور حکومت ولی تل هڅه کوي چې تقریبا لوی تقبیحی لري له خبریالانو سره د هغوی د اړتیا وړ معلومات شریک کړي، چې دا د رسنیو د خپلواکۍ یو ډول نقص دی.
څومره مخکې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپل ویاندویانو ته امر وکړ چې د هغو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه چې په ټکو یې د دوی دریس په اړه روښانه نه دی له خبرو کولو ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نږدې یوه میاشت مخکې وویل چې په تیرو دولسو میاشتو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د پالیسیو د شدیدېدو یوه بیلګه د دوی د تازه فرمانونو صادرېدل دي. د دغه مرکز په خبره په تیرو دولسو میاشتو کې طالبانو رسنیو ته حد اقل درې نوي فرمانونه ورکړي چې په دې کې په رسنیو کې د ژبې او کلمو د کارولو څرنګوالی، په کندهار کې د رسمي او غیر رسمي غونډو د عکسونو او فلمونو اخیستلو بندول، همدارنګه په خوست کې له ټلویزیونونو او رادیوګانو سره د نجونو پر اړیکو نیولو بندیز شامل دی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان چې له ډېرې مودې راهیسې په ګاونډیو هیوادونو کې درېمو هیوادونو ویزو ته دېره دي د خپلو ستونزو شکایتونه کوي. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ټول ډېر افغان خبریالان په ایران او پاکستان کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې دوی بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدلی او نه هم هلته ورته د کار فرصت شته دی، او په دغو دوه همسایه هیوادونو کې چې اوسېږي هم د کار کولو کومه زمینه ورته نه ده برابره شوې، او دوی له ډېرو سختو ذهني کشمکشونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دغه خبریالان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې په نوم بنسټونه له 500 زیاتو افغان ژورنالیستانو او اروپایي هیوادونو کې د جلاوطن خبریالانو په ګډون د غونډې کوربه و. د دې ناستې یوې ګډونوالی او د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده د دې ناستې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت
د دین استی هدف لوسنی حالت د وټلو او په افغانستان کې د رسنیو د کار کولو د سرنګوالي پاړه دی. په دین است کې په بیل بیلو موضوعاتو خبري وشوي لکه د خبريالانو د خوندیتوب، اطلاعاتو ته د لاسرسي او په افغانستان دننه د آزادو رسنیو سار او ورته د عدالت غوښتنې پاړه بحثونه وشول. د افغانستان د خبریالانو مرکز هیلمند دی چې دا ناسته د خبریالانو او رسنیو د وسنی وضعیت لپاره ګټوره پایله ولري.
همدا تیر اونۍ د حمید فرهادی په نوم د یو خبریال خپلوانو د طالبانو لخوا د هغه او د هغه د ورور د نیولو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطن خبریالانو درې اونۍ مخکې وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د هغې د دندې یا رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول سوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوښست اوکران د ایران لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال لکبل اندیشنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندیشنه ښوولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو لپاره ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبریالانو ته استول شوی دی ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین اروپا او منځنی ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بلستیک توغندي استولی دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیه تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکوونکي په ایران کې روزل کیږي څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیې ته دا بالستیک توغندي د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی د جمعې په ورځ روسیې ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 316 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت د حویلې و چې تهران د جګړې لښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربان له خبرو د لرې کېدلو معنی لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپل په دې کړکیچ کې لښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاش که بیا خپلم دارکه پر دیشی باندی عمل وکی، دوی خو عملم پر دی نکی، دوی خپلا بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوری، د نغمه غزلی اوری، دوی خو نو بی دارکم دی، دوی تا حرام ندی، لیکن ولست حرام دی، اگه کار چه ولست حرام دی، دوی تا حلال دی.
ختم زنجیر
طریقې باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصا یو باندې والو سره تتون. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو چې روم ملګرو قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره دي دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره دی وبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیایي. د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه ساني بیرته نه رایي لکه وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی. په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه اعلان نسي کوی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که درته وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې ډیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط ډیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نشي کوي چې
په موټر کې لا نشي لګولی. په موټر کې یو څو کسان غزلی لګولې، رښتته کړې او وهلې ورکړې او بیرته فریشې چې بل وره غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکې ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتيري ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکې نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو؟ خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سر کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمې به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل در یادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکې دو د پاره دی، لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر پر ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي. دا خو پر انجنونو پر شو زباندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دی، اختصاصي مریضي باندې دی، اختصاصي دی. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي، هغه د علاج طریقې لا بند کړه. دا مکمل سیسیانی بند کړل، پیسس مکمل بند کړ په افغانستان کې.
bale که درته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه؟ په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري. دومره
لري ځخ قراري په لارې باندې ټول غوشکې او داسې په غوش کې شي چې یو موسیقي واوري ترڅو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دا غره کمې چې غوشکې ټول په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده دا کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړه تیری زموږ په کور کې خوشحالي و زما د ورینداري درېمه و جوړای ورته راوړې و د واده درېمه ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اورېدلې و د طالبان اورېدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي د سیس موږ و د کارټې ته راغلي و خدای سي چې د زموږ کور کونج کې دي کچېره نیمایانه وای د سیس موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اورې موږ ځای پر ځای بند کړل بل موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناش چې خلاص او دوی خپل به څه هم کوي دوی کاش کې بیا خپل هم دار ک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دار کم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
د عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ول سندری اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جراسه خو دستي سر ور وخري بندي کې یو بل چم په وکی وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک مش روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس رټین کړي او پر عام میدان پر توري اندارو باندې چې ستا موټر ولې توري اندار لري یو داسې د غړ سړی ته د پر عام میدان چکی ور سره کول اهدا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غته چکی ور سره کوي بی عزتي ور کوي
ته ویل لري مثلا نړیوال ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غاک ورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په غو کې یو د موسیقي اوریدل هم دی تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړي چې وایي
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کیږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دی مکمل افغانستان دی و توری ورځ په مناسبت کې ګرځر کې ونسي او یاد هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونسي ترڅو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ ده د نن موږ د بیر چې وټ موږ وټل او موږ د بیر موسیقي نه سوې لګولې موږ هیڅ شی نه سوې کولې هم دا سی وو ته وګرځي ته چکر مو هبر ته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ور واده ته ټپیزې لیکلي وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ اوس ډیر مشتران بول نو دوی به رادیو غانو تناسو ډیر بخوانی سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه سره درلودل په خو اوس خو غیر لترانو نه بس اورېدل نه سودا خو واضح خبره ده او زه خپل کله کله شاعري کوم نو پېښان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی کاغه نو مونږ یې بندو یعنی ډیر په ډار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې برخه کې
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي آیا تر اوسه دې تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستای
از ما شعر او bale ال وسه دا زه څو ورځې مخکې زمونږه د کورنۍ یعنی واده و د ورور واده مې و د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران و هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف یې پکې کړای دا bale و لارم ادا سیشن را سره شته ان ترانې مم لیکلې دي په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو امدا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای
را سره شته دا مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي لکه دا سمې ویلې زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پاکستان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوما او حمید الله هم خفه نشي دغه مصری ورته لزړه ډالې کوم. شیر مسافر په فرانسه کې زل وطن دا پیام ورته لګم، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا ټپی دې چې ما په واده کې لیکلې دي د دینه بغیر ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه. ډیر خایسته ټپی مو لیکلې دي، له نوري شاعری څخه مو هم غوړی او څو اورو
شو غزل درته وایم، کده سه حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم.
نو دا چې د ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خي وایي،
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته. حلقه حلقه پراته دي اننګو باند زلفان استا، یار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته. په ظلم کې حد کړې باڼه الګ تقدیر کړې، په ظلم کې حد کړې باڼه الګ تقدیر کړې، په زړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته. تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم، تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم، دا غټي غټي سترګې خمار خيسته خيسته. وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا، وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا، چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته. تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته.
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم.
السلام علیکم.
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله، هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین
ګڼي. زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره، هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سی او دغه کاری سنزو ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسرخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح کړي، نو بشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه سنزو کړهونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی.
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري،
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي، نو به شکه چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا دمه به هغه وختو کې خصوصا چې زبا خاصه سوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تونه چې به شکل موسیقي څخه به موګه اخیستل استفاده کوله، اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه موګه اخنو.
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه، شرایط پر چې انسان څومره وخت لري، که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی امکانات ورته مساعدی زمينه دغه مشکلاتو نه دی فارغي، به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو به شک چې کمه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده د کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بند ده، که ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای، ځکه امکانات نسته ده. ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیاوړ نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه شم، له دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه شم چې خدای نه خواسته زه وغواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او الته بده سي یو جنجال ما تخته جوړ کی چې نور کسان چې ووم غړی لغه جنجال نه بوتای نسی. نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریزه یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن نسوي ده.
لرواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای، لرواني اړخ څومره مایوس کیږي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري؟
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی دا ته خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري ته هغه حق واخیستل سي بشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي
که اوس د څه پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي ماحول تغیر سوی ده پخوا مې جاوید امرخیل سندرې اورېدلې د نغمې خاپېرې سندرې سره مې مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعده سو یا برابر سوله ترې ګټه به ما اخیستله
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابره نو مونږ به د جاوید امیرخیل دغه ورستۍ سندره چې ډیری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت ولرئ
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي ځکه چې کدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یو سندره واوري هغه احساسوي که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري هغولی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده دا علم ثابته کړې او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي دوی وایي چې غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن یک شنبه ده په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خونیزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اورئ په پایل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علی السلام او نمرود مقابله ولوسته نن د همدې تاریخي سلسله یو پدرپوري برخه لولو د لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علی السلام سفر دی په دې سفر کې ولولو چې کومه پیخه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او د چینه بیا تر ننه بهیږي
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې ویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هله درلودل نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خوندان شول تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي اوس په دغه درس کې مجادله د مکه سفر وایي کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګرانه پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرېږدې سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونی پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله داده، نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهرباني سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پی ټی ای په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویل چې په 224 کې دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوشې کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم رنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړی نښې نښانې څرګند شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ، او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو پر وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ، او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل، او د په سکه چلیدل. یعنی هر وخت که به یو بچا اوشتی د هغه سکو یا هم د هغه سکو ډول هم اوشتی، نو سکه هم یوازې د دغه ملک د جاری سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفه ګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانی دوره ل 1459 هجری قمری څخه تر 1903 هجری قمری پورې و. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراو په لاس کې و، یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړی دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسی حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجری لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې شوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمرین سره سم ټول اوړونه د کابل شهر ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1903 زیږدیز کال کې چې د 1901 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پتی علی شاه هم د شاه زمان دوړونو ترمنځ له مخالفتونو او بیتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. پم دې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. ته خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420022212
څلور شپږ صفر یو، یو ځل بیا صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو دوه څلور شپږ صفر یو.